امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم شافیه سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د خبرونی په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندیسته
په هلمند کې په ځانمرګي حمله کې اوه تنه وژل شوي او ډیر نور زخمیان دي عراقي پولیسو په بغداد کې په مظاهره چانو خو بیانونه غاز اچولې ده د ترکیه د انتخاباتي چارو کمیسیون ویلي دي چې د اپریل په 14مه به په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره رفرنډم وشي او د تسنیم خبری آژانس ویلي دي ایران به د روسیې جنگي الوتکو ته اجازه ورکړي چې په سوریه کې د نظامی عملیاتو د ملاتړ لپاره د هوایی قلمرو نه پروازونه وکړي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته راپورټونه لرو وروسته بیا د شندلو مرغلرو پروګرام مهیروي خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تستووي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا کې په ځانمرګي برید کې اوه تنه وژل شوي دي او ډیر نور زخمیان دي دا پیخنن دو نیمه بجه د لشکرګا د ښار د کابل بانک څنګه ته هغه وخت شو چې د ملي اردو غړو عوام خلکو معاشونه اخیستل د هلمند والی نتاق د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د چاودونکو موادو ډک موټر د ملي پوز له هموی ټانک سره جنګولې ده او چاودنه شوې ده د ښځو او ماشومانو په شمول 15 عاجل روغتون ته وړل شوي دي په زابل کې مظاهره شوې ده مظاهره چانو نن د زابل د ولایت د شهر صفا په ولسوالۍ کې د کابل قندهار لاره شپږ ساعته بنده کړې وه د یو شمیر هغو بېګناه خلکو په نیولو احتجاج څرګند کړ چې د افغانستان خاصو قواوو د وسلوالو مخالفانو په ګمان نیولی دي د مظاهرې یو تنظیمونکي د زابل د ولایتي شورا غړي حاجي محمد هاشم ګرانی د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دوی له حکومت نه غواړي چې دغه کسان زر تر زره خوشي شي ښاغلي ګرانی ویلي څلور هفته کېږي چې د قندهار نه خاصې قواوې دغې ولسوالۍ ته ورځي او د غلطو معلوماتو په اساس خلک نیسي او ځان سره یې بیایي تر اوسه 15 تنه ځان سره بیولې دي اووه تنه پاکستانی کبنیونکي چې څه باندې 10 په یمن کې بندیانو پاکستان ته ستانه شوي دي د سر صلیب د بین المللي کمیټې نطاق نجم عباسي نن د شنبې په ورځ وویل دا کبنیونکي 10 مخکې د بلوچستان او د سند ایالتونو په ساحلي سیمو کې بین المللي اوبو ته داخل شوي وو له دې امله په یمن کې بندیانو دو ویل دغه کبنیونکي چې د یمن په پایتخت صنعا کې بندیانو د سر صلیب او د پاکستان د خارجه وزارت د هڅو په نتیجه کې خوشی شول او د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسېدل او د خپلو کورنیو سره یو ځای شول د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خپرېږي عراقي پولیسو په بغداد کې د حکومت ضد احتجاج کوونکو د خورولو دپاره اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړی دی دغه مظاهره چیان د عراق د بانفوذ دینی عالم مقتدا الصدر په غوښتنې غونډ شوي وو الصدر غواړي چې محلي انتخابات د تقسیم اوقات سره سم په دغه کال کې وشي ځینو عراقي سیاستمدارانو ویلي دي چې د اسلامي دولت د ګروپ سره د روانې جګړې له امله باید انتخابات وځنډول شي الصدر په صدر اعظم حیدر العبادی باندې سخت انتقادونه کوي او تیر کال زیاترو پلویانو دوه ځلې ګرینزون ته د ننوتو هڅه کړې په ګرینزون کې اکثره خارجي سفارتونه او د عراق د پوځیانو کورونه دي د صدر اعظم د دفتر د بیان له قراره علیبادی په مظاهره چانو باندې اوس غږ کړی دی چې آرام اوسي چې د ملک امنیتي قواوې خپل ټول پام د داعش سره جګړې ته واړوي د ترکیې د انتخاباتي چارو بورډ ویلي دي چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره د ملي ریفرندم نیټه وټاکل شوه دغه تعدیلات چې د جمهور رئیس صلاحیتونه زیاتوي د اپریل په 14مه د ولس رایګیری ته وړاندې کیږي د انتخاباتي بورډ رئیس سعد ګوین ویلي دي دغه نیټه نن د شنبې په ورځ وټاکل شوه دغه اصلاحات جمهور رئیس دا صلاحیت ورکوي چې وزیران او لوړ رتبه مامورین وټاکي پارلمان رنګ کې اضطراري حالت اعلان کړي فرمانونه صادر کړي او د ملک د قضایه قوې نیمایي غړي غوره کړي همدغه راز دغه تعدیلاتو په اساس به د پارلمان د غړو تعداد چې اوس 1550 ده شپږ سوه شي، او پارلمان ته د کاندیدتوب دپاره قانوني سن به چې اوس 15 ده اتلس شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبریږي. نیمه سرکاري خبري آژانس تسنیم ویلی دی ایران به د روسیې جنگي الوتکو ته اجازه ورکړي چې په هوایي قلمرو باندې پرواز وکړي او په سوریه کې د نظامی عملیاتو ملاتړ وکړي. دغه آژانس نننی راپور د ایران د ملي امنیت د شورا د وزیر د علي شمخاني له قوله راپور ورکړی دی چې په سوریه کې د تروریزم په ضد جګړې کې د ایران او سوریې ترمنځ هر اړخیزه پراخه همکاري موجوده ده. ایران د اګست په میاشت کې وویل چې د روسیې بمبار الوتکو د ایران د همدان د ښار نه هوایي بمباري شروع کړي دي چې د سوریه په ختیځ کې اهداف وولي. د سوریه د حکومت مخالف قواوې وایي چې د اسلامي دولت تر لاس لاندې د الباب ښار کې مخې ته تللي دي. د ترکیې په ملاتړ قواوې اوس کوشش کوي چې الباب ته د سوریه د حکومتي قواوو د رسیدو نه مخکې ځانونه ورسوي. الباب د ترکیې د سرحد نه 30 کیلومتره لرې دی او څارونکي وایي چې حکومتي قواوې د الباب په 1 کیلومتره کې دي. د جنوبي سودان جنرال چې استعفا یې کړې ده جمهور رئیس سلوا کیر ته وایي چې په دغه ملک کې چې داخلي جګړې ځبلې دي د قومي تشدد په پیل کولو ځان بدنامه کړ. د جنرال تامس سیریو سواکا استفالیک اسوسییټډ پرس لیدلې ده او د حکومت نطاق میسر نه و چې تبصره وکړي. په جنوبي سودان کې چې د درې کلنې داخلي جګړې د ختمولو لپاره د سولې موافقه په 2015 کال کې ناکامه شوې ده د عامو قتلونو خطرونه لیدل کېږي. د سواکا په استفالی کې په جمهور رئیس تور لګول شوې ده چې د قومي انحصاري پالیسۍ له کبله اوس نورو د ټولنو غړي د کایر ډینکا د ګروپ نه کرکه څرګنده کړې ده. د جنوبي سودان په داخلي جګړه کې لسګونه زره خلک وژل شوي دي، یو نیم میلیون د ملک نه وتلي دي. سلګونه مظاهره چان چې بیرغونه او شعارونه ورسره دي نن د وارسا په مرکز کې د واکمن ګوند د پلان په ضد مارش کوي. د واکمن ګوند پلان دا دی چې د پولند پایتخت په دوه دېرش ښاري منطقو وویشي. د پولند ولسی نظم او عدالت واکمن ګوند ویلی دی چې دا اقدام به د دې سبب شي چې ولسونه د مرکز سره چې په سیمه کې کارونه پیدا کوي، د تعلیم او تفریحي پروګرامونو زمینه مساعدوي، نږدې ارتباطات ټینګ کړي شي. د دې پلان مخالفان وایي چې محلي حکومتونه د فیصلو او د تصمیم د نیولو قدرت له لاسه ورکوي، مګر دا پلان به واکمن ګوند ته دا ګټه وکړي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د وارسا کنټرول ترلاسه کړي. د وارسا رای ورکوونکي زیاتره د مخالفینو پلویان دي، په داسې حال کې چې د نظم او د عدالت ګوند د وارسا په کلو کې ډیر پلویان لري. بیګا د فلیپین په جنوبي برخه کې قوي زلزله شوې ده. لږ تر لږه شپږ کسه پکې وژل شوي، لسګونه نور زخمي شوي دي. چارواکي نن په ړنګو ودانیو کې د نورو زخمیانو او مړو د پیدا کولو هڅې کوي. زلزله د مانیلا د جنوب ختیځې برخې نه 200 کیلومتره لرې د سوریګا ښار کې شوې ده. ځینې خلک د سیمیټي دیوالونو لاندې شوي دي او مړه شوي دي. لږ تر لږه 126 تنه زخمي شوي دي. د دغه ښار هوایي میدان رنوی کې درز پیدا شوی دی او د دې درزونو له کبله هوایي میدان تړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د لیبیا لپاره په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د پخواني صدر اعظم سلام فیاد د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د امنیت شورا ته لیک لیږلی او ویلي دي چې غواړي ښاغلی فیاض په طرابلس کې د ملګرو ملتونو سیاسي نماینده شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي نیکی هیلی پرون بیان خپور کړی دی، وایي چې دغه انتخاب امریکا مایوسه کړی ده. امریکا د ملګرو ملتونو په یو شمیر هغو هیوادونو کې ده چې د فلسطین خپلواک ملک په رسمیت نه پیژني. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په روانه هفته کې به د مهاجرت په حق له نوی فرمان صادر کړي. ټرمپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا یوې استیناف محکمې د هغه د مهاجرت فرمان په ضد رای ورکړی ده او خایي چې د نهایي فیصلې لپاره ستره محکمه کې حکم صادر شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکي چهارشنبه په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د اوسېدو د نیټې غځول او په هغه هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغانانو د ثبت او راجستر پر سر له پاکستان سره خبرې کوي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په همدې هدف د فبروري د میاشتې په 15مه به د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو په ګډون په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه جوړه سي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو